درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوی ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي. دفاع وزارت وایي دوی توانېدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو جوړولو هڅې ناکامې کړې. ټاکل سوی چې د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته سوی دی. او همداراز اورو د اولمپیک نړیوالې کمیټې چې د ریو ډی جنیرو په لوبو کې له سلو زیات روسي لوبغاړي له ګډونه منع کړي، د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه چمتو کړې. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د روان کال له پیله تر دې مهاله 80 قانونه استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپه کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه چمتو کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د لیوالو هیوادونو له استادو سره به یې شریکه کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادۍ راډیو ته وویل د دې طرحې په اړه یې نن د هالینډ، امریکا، کوریا، اسپانیا استازو او په کابل کې د یونما دفتر ته معلومات وړاندې کړل.
د بیلابیلو هیوادونو استازو په غونډه کې ګډون کړی و او دوی ټولو د افغانستان د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او همدارنګه د 15 کلنې ستراتیژۍ له نوې طرحې هم ملاتړ وکړ.
ښاغلي اوچخون زیاته کړه چې په یاده طرحه کې په سوله کې د ښځو د رول، په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نورو مسلو ته هم ځای ورکړل سوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې عالي شورا له تیرو څو میاشتو راهیسې په یاده طرحه باندې کار کړی ده او هغه له کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روان کال له پیله تر دې مهاله 80 قانونه د استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت وایي محیدین نوري نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې ټول تړونونه له کورنیو شرکتونو سره لاسلیک سوي او یو لړ شرایط هم ورته ایښودل سوي دي.
آغاز سال روان
د روان کال له پیله تر اوسه په څو اساسي شرطونو چې په تړون کې شفافیت، تړون د نوي طرز عمل او مقررې په اساس د څارو کنټرول قابلیت او د خصوصي سکتور او افغان دولت لپاره د قرارداد ګټه او بلخره وروستي شرط دا چې د کان په سیمه کې د تړون لاسلیک کول دي.
به امضا رسیده.
ښاغلي نوري له کورنیو چارو وزارت څخه د ماننې تر څنګ ټینګار وکړ چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې هڅې باید ډیرې کړي او په دې برخه کې د قانونو له وزارت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپه کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې نیول شوي کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حملې وکړي چې له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي د وسلوالو طالبانو یو بلغړی ممتاز له لغمان څخه ننګرهار ته د 9.5 کیلوګرامو تریاکو د انتقال پر مهال نیول سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فاریاب د سیمیزو چارواکي وایي چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ امنیه قومندان او یو ملګري سره د ماین په چاودنه کې وژل سوی. د خواجه سبزپوش ولسوال عبدالله معصومین ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 11 بجې رامنځته شوې ده. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري سنوري څخه واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته شوی دی. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري د فساد هغه تورونه رد کړل چې یوه ورځ مخکې د دفاع وزیر خالد العبیدی په یوه ټلویزیوني وینا کې پر ده لګولي وو. عبیدی وویل الجبوري او یو شمېر وکیلانو د هغو کمپنیو او سوداګرو په ګټه تبلیغ کاوه چې غوښتل یې پر اردو د الوتکو، هموی او نورو موټرو او د خوراکي موادو د وسایلو د رولو قراردادونه ترلاسه کړي، هم په وزارت کې سرتیری، افسران او نور پرسونل په دندو وګماري. دغه تورونو له لګول کېدو وروسته العبادی د بشپړتیا په نوم یو دولتي کمیسیون ته چې له فساد سره د مبارزې په هدف جوړ شوی دنده وسپارله چې دغه اداوې وڅېړي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي لګډونه منع کړي دي، دوپنګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې، ښکاره لانجه پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک دغه لوبې د اګست په 15 د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیل شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ پرون پر دغه ادارې انتقاد وکړ چې داسې جدي تورونه چې هغه د دوپنګ د سیستم لپاره د سپکاوي وړ وبلل مطرح کوي چې هغه په روسیه کې د حقیقت پر پوهېدو هم په داسې وخت کې پرده اچوي چې د غولوبو پیلیدو ته یوازې اونۍ پاتې دي. هغه وویل دغه اداره په دې کار سره دوی ته ډیر کم وخت ورکوي چې دغه چې اجراءات وکړي. د دغه لانجې په نتیجه کې دغه کمیټې له هغه فدراسیون څخه چې د اولمپیک سپورتي لوبې تنظیموي غوښتي دي چې په دې اړه چې چاته په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي پریکړه وکړي. د دغه فدراسیون پر سپارښتنو د اولمپیک کمیټې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې دغه لوبې پیل شي غور کړی دی. باخ پرون په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په یوه غونډه کې وویل دغه پریکړه د عدالت لپاره ده. د هغه په وینا عدالت باید له سیاسته مستقل وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر زیاته کړه چې په دې اړه به لازمې پریکړې وکړي ځکه دا جدي تورونه دي او دوی یوازې پر هغې انګېرنې چې ګواکې روسي لوبغاړي بیګونه دي اتکا نشي کولای. پنځه ترک سرتیری د ترکیې د جنوب ختیځ په کورد میشت بنګول ولایت کې پر یو موټر بم حمله کې وژل شوی دی. د ولایت والی یاوز سلیم وای په پرونی حمله کې څلور نور سرتیری هم ټپیان شوی دي. د نوموړي په وینا دا سرتیری په یو موټر کې سپاره و چې بمې چاودنه پرې وشوه. د بنګول والی د دې حملې پړه د کوردستان د کارګرانو پر ګوند پیکې کې واچوله. دا ډله د ترکیې د حکومت او لویدیځو هیوادونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. تېره اونۍ په هکاري ولایت کې 8 پوځیان او 15 تنه کورد وسلوال په نښتو کې وژل شوي وو. تاجکستان اعلان وکړ چې هر هغه خبریال به تر $100 پورې جریمه شي چې پیچلي لغات، داسې لغات چې عادي لوستونکي پرې نه پوهیږي کاروي. دا خبر پرون روسي رسنیو ورکړ. د تاجکستان د ترمینالوژي د کمیټې رئیس ګوهر شریف زاده په یو خبری کانفرنس کې وویل چې داسې انګیرل کیږي چې یو شمیر خبریالان په خپلو لیکنو کې تر لسو پورې داسې لغات کاروي چې عادي لوستونکي، لیدونکي یا هم اوریدونکي پرې نه پوهیږي. دوی په دې کار سره د رسمي ژبې له نورمونو جدي سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه چې په رسمي ژبه د لیکونکو او د څېړونکو لپاره مقررات موجود دي چې ټول باید مراعات کړي، او د سرغړونې په صورت کې به یو خبریال له 50 تر $100 پورې او کمپنۍ به هم له 150 تر $200 پورې جریمه شي. تاجکستان مخکې پر ماشومانو د بهرنیو نمونو پر ایښودو هم بندیز لګولی و. د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرزولو مجرم وپیژندل شو. 55 کلن ژای د هغو په لسګونو وکیلانو او فعالانو په ډله کې و چې د 2015 میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حقوقي فعالانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي دي. اکثره نیول شوي کسان بیرته خوشې شوي دي. ژای ته نن د چین د شمالي ښار تیانجن یوې ابتدایي محکمې د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا ورکړه. د چین دولتي ډلې ورځپاڼې د خبر له مخې هغه د عامه نظم د ګډوډولو لپاره مظاهرې تنظیم کړي او آنلاین مطالب خپاره کړي وو چې ملي امنیت او ټولنیز ثبات ته زیان رسو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. دفاع وزارت وای دوی توانیدلی په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنگیالیو لخوا د دایمي اډو جوړولو هڅې ناکام کړې. ټاکل شوی چې د جنوبی اسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړي هوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې وسی. د هلمند د والی ویاند وای نادالی ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیری رسیدلی او ډیر ژر به عملیات پیل سي.
افغان عملیاتي ځواکونه 1500 کسیز قطعه چې په هغه کې ضربتي، کوماندو او ځمکني نور قطعات هم شامل دي در رسیدلي دي.
پا په کندهار کې د احمد شاهي سړک رغونی کار پیلېږي.
دغه جاده چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 4.5 متره په اندازه پراخیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اوریدل مه هیروي. د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. دفاع وزارت وایي دوی توانېدلې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅې ناکامې کړې. د دغه وزارت مسؤلان وایي دا مهال له طالبانو پرته 12 بهرنۍ وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د چارو کارپوهان وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په همغږۍ سره د ټولو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا جګړه به د اوږد مهال لپاره دوام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په دغه هیواد کې د جنګیدونکو وسلوالو 15% بهرنیان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد ردمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوډلو غوښتل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځانونو ته د سوق او اداري مرکزونه جوړ کړي، خو په خبره افغان ځواکونو ورته دا اجازه ورنه کړه.
بیارزو هستن که مثلا می شورای کویته را به نوعی از آنها به هلمند انتقال بدن و به این زمان تا داعش کوشش داشت که در کوت یک محلی را به وجود بیاره که به نام ولایت خراسان تمام افغانستان و کشورهای آسیای میانه و حتی پاکستان زیر نگین ازیا باشد و ما تا حال این محلات سوق اداره ازیا را در این سه جایی که ما گفتم از بین بردیم.
داعش، القاعده، د شرقی ترکستان ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د تاجکستان انصار الله ډله، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او داسې نور هغه وسلوال ګروپونه دي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ځای موندلو هڅې کوي. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو له ډلې یوه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله ده. افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان وغوښتل چې له خاورې افغانستان ته د دغې ډلې د پلویانو د راتلو مخه ونیسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلس سن هم ویلی چې په دغه واد کې د داعش ډلې 80% جنگیالي د پاکستانی طالبانو په خوانی غړي دي چې د پاکستانی پوځ د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې لو رکزی ایجنسی څخه افغانستان ته راوښتي دي. نوموړي ویلي د پاکستانی طالبانو نه علاوه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور جنگیالي هم هڅه کوي څو په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی هم څو ورځې مخکې وویل د ننګرهار په کوټه چین هسکې مینی او نورو سیمو کې چې د داعش ډلې د جنګیالیو کمړي د جنګونو د جنگ په میدان کې پاتې سوي دي ښیي چې دا کسان پاکستانی طالبان دي. په همدې حال کې د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د مشخصو ډلو له لورې اهداف تعقیبوي چې نوموړي پایله د ټولې سیمې په زیان بللې ده.
دغه هیوادونه متاسفانه د دې پر ځای چې د افغان دولت سره کار وکړي چې دغه د بهرنیو جنګیالیو خطر یا تهدید ته جواب ورکول سي، د افغان طالبانو سره ملګرتیا کړي، مثلا روسیا ده یا مرکزي آسیا ده یا ایران دی.
شغل اعظمي په ځانګړي توګه د داعش ډلې فعالیت ته اشاره کوي چې په خبره کې د سیمې هیوادونه په وړاندې له افغان دولت سره همکاري ونه کړي نو دوی به له مرکزي او جنوبي اسیا څخه جنګیالي خپلو لیکو ته جذب او له همدې سیمې به شاوخوا هیوادونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نوموړی دا کار په افغانستان او ورپسې سیمه کې د جګړې د دوام یو لامل ګڼي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې دفاع وزارت وایي دوی توانېدلې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅې ناکامې کړې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د هلمند دوالي ویاند وایي نادالي ته تازه دمې سرتیری تللی دي او ډېر ژر به په دغه ولایت کې عملیات پیل سي، په دغه ولسوالۍ کې به بخښنې سره. سره له دې چې تېره شپه په نادالي کې نښتې نه دي سوي، خو عام خلک لا هم کډې باروي او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ یو بل کلی سید آباد هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دی. الیاس دای په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د نادالي ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې، په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د وسلوالو بریدونه او ډلیزې حملې کمی سوی دی. ده هلمند والی ویند عمر ځواک وای نادلی تر رسیدلی تازه د مسرتیر به ډیر ژر د هغه سیمو د برتنی ول د پار عملیات پیل کړی چې په تیرو څو ورځو کې د حکومتي سرتیر د لاسه وتلی دی. عمر ځواک چې وی خبرې ناست معلومات ورکول ول د زورو په شاوخوا کې ځنګړی او کومندوی سرتیر رسیدلی دی او په نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د جنگ او عملیاتو تیاری نیسي.
دم ګړی هغه ځای ته 800 کسیزه قوه داخله شي چې په هغه کې تیر شپه 200 کسیزه کې ته داخل شوې ده او نن سهار وختي دم ګړی چې اوس موږ تماس کیو افغان عملیاتي ځواکونه 1500 کسیزه کې ته په هغه کې ضربتي کوماندو او ځمکني نور کې ته هم شامل دي درسېدل دي. دم ګړی دی ولسوالۍ 4 دوبر ده هغه ځایونو لپاره چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې تحرکات لري یا حملات لري دغه مخنیوي وکړي او په بشپړ توګه هغه تصفیه کی. او هدف نه تنها د غزاینو دی بلکې د مجموعي ټول ندلی ولسوالۍ په هغه ساحو کې چې دښمن تارکات لري دغه پاکونه ده.
که څوم ځواک دا خبر نه تایید وي خو ویل کیږي د ندلی یو بل کلی سید آباد هم تیر ورځ د حکومتي سرتیرو څخه د وسلوالو لاسته سکوت وکړ. د ندلی د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدلو په شرط ازادي راوړي ټول چې د سې شنبه په سهار د لشکرګاه څخه ندلی ته غزیدلې لار هم د ګروپ شش په نوم سیمه کې وسلوالو قبضه کړې ده او د ملکي کسان ترڅنګ د حکومتي مسولونو او سرتیرو په مخ بند شوې ده. په نیال کې د ندلی د ناامن سیمو څخه د کډوالۍ او وتلو بهیر دوام لري. د ندلی ولسوالۍ د لوی باغ اوسیدونکو چې د کورونو توکي او انسانان لشکرګاه ته لېږدوي وایي په کلي کې افغان ځواکونو او طالبانو یو پر بل ډزې کولې.
ضرور دل باغیم دا غنم را باکړه حرکت ملو کې د ګروپ 6 چرای د چرالم طالبان د ګروپ 6 پر چرای ولر بره لایر باندې کړو بریم ډیر زری مورته وکړي زری چې مورته وکړلې بره لا راکړو پر دا لا شتا ده وشته پوسټه باندې په چیز راټیټ موږ پر پوسټه باندې پیر وکړي ورته راوامو په کلاو کې نه سره کې خدای شاهد چې ولا ته وس زی مور پر 3000 ټکان جنګول دي موږ کومه ته په ساتاره کې دي شه نیمه کوم دلته د کومزه کوجا دا وکساو دلته پاته او اوس موږ دا خسر روان نه خپل ټکټو د خپل غنم او خپل پښتو د خپل سره او بسو او اوس تکان شو دی خپل بن نس پاتو
دا یو ځای نه ولا خو سای ورور از دې د دې بیا خو کاروبار مو لاړی
د نادلی څخه د نامنې لامل به ځای سوی کورنی وي هر څه په کورونو کې پته سوی دی کلشکرګا ته لاړ شنو مرسته اړتیا لري. که څوم حکومت د تازه بې ځای سو کورنیو د کیک شمیر نه لري خو د والی ویند عمر ځواک وای د مستوک کورنیو سره د مرستو په خاطر یو کمیسون ګمارلې دی او سروي پیل شوی دی.
بل موږ دلته د هغه کډوالو لپاره چې د سیمې څخه کډوال کیږي او د جنگونو له کبله را کډوال کیږي کدی مرچ ولسوالۍ دی یا ندلی ولسوالۍ او یا هم نورې ولسوالۍ دی د دې لپاره مو یو ګډ کمیسون ټاکلی دی په ولایتي کچه باندې چې هغه استراري کمیسون په وخت سره د هغوی پلټنې کوي او هغه کسان چې هغه کمیسون تاییدوي چې واقعا غیر کډوال شوي دي د هغوی لپاره موږ پوره آمادګي لرو.
په ندلی کې د وسلوالو د سختو بردونو او خونړیو جګړو یوه اونۍ پر کېږي. تر اوسه د دې جګړې په ترڅ کې د دواړو غاړو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي خو د ملکي کسانو د مرګ جول پړه لا هم د کیک راپورونه نسته. باید ول چې تیر شپه نسبت نور شپوت آرام او ویل کېږي په ندالي او خنشنو رسولي کې جګړې نه دي سوي خو د ګرمسیر په سفر کې د پولیسو پر یو پوسټا بریټ سوي چې د مرګ جول د کیک شمیرې د رسنیو په واک کې دي ورکول شوي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمن.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوگ چی رست کئی ظلم کئی ستم
خمال دوارا کرده دا هم سو دا غست که دا وکیلان هم
کابل خار که دی غاسی بلو نم واخن تاسو بوار چی دی چا نم واخنی
هر یک شنبا دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنۍ چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزي ګډون کوي. د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک په 1446 هجري کال کې جوړ شوی او دا مهال د افغانستان په ګډون اته غړي هیوادونه لري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
ل تروریزم او مخدره موادو سره ګډه مبارزه د سارک د غړیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا جنایي جرمونه او سایبری ګواښونه هغه مسایل دي چې د سارک هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به پرې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وای په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی ګډون کوي. ښاغلی مستغنی د سې شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبا ورځ غونډه د جنوبی اسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوري دولت په بهرنۍ پالیسۍ کې سیمه ییز همکاري ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
د جنوبی اسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان یا سارک په 1948 هجري کال کې جوړ شوی او د محلي پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا، بوتان، نیپال، مالدیف او افغانستان غړیتوب لري. افغانستان په 1948 هجری کال په نوی ډیلی کې د دغه سازمان په 14مه غونډه کې د هندوستان په وړاندیز د اتم غړي په توګه ومنل شو. پاکستاني رسنۍ هم وایي د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه به سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې جوړه شي. خو یو شمیر افغان شنون کې وایي سارک غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او غړي هیوادونه یې نه دي توانېدلي چې په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، ځکه له نور قدرتونه دي، نورې خبرې دي، نور مسایل دي، نور پلانونه دي، د نورو په لاس کې دي. قطعا یو نمایشي بڼه ده، وبه ګورو نتیجه به ورته وګورو. نن سبا نور کوم شی نشته، دې نه کوم انتظار نه ول کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په سارک غونډو کې تر دې وړاندې هم د تروریزم سره د مبارزې، مخدره موادو او یو شمېر نورو مسایلو باندې ژمنې شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غله ازادي رادیو او ری په کندهار شهر کې د احمد شاهي جادي درغولو د دوهم پړاو چارې پیل شوې. د دغه جادي د پرخوالي پلان شاوخوا څلوېشت کاله مخکې د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
د احمد شاهي جادي د پراخوالي پلان شاوخوا څلوېشت کلونه مخکې د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، خو تیرو حکومتونو یې د عملي کېدو لپاره اقدامات ونه کړل. دغه جاده چې 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د 4.5 متره په اندازه پراخیږي، چې په جوړېدو سره یې د ترافیکي پیښو ګراف ټیټیږي او تر څنګ به یې د ښار ښکلا هم ورسره زیاته سي. د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل وایي چې د یاد سوي پروژې د دوهم پړاو پر چارو 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي، چې د کندهار ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي.
د دې سړک تقریبا د اساس همدې په عمق باندې لاندې ځو، هغه ټوله خاوره کوو، بېرته په اساسي شکل دا سړک جوړوو. چې مجموعي قیمت د دې پروژې دا 40 میلیون افغانۍ دی او دا د کندهار د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي.
کندهار ښاروال زیاتوي چې له دې وروسته به د درېیم پړاو کارونه چې د چرو یو پلو لارو جوړول دي پیل سي، چې 19 میلیون افغانۍ لګه شور باندې راځي.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. یو ډله اروپایي کشتۍ چلوونکي ورزشکارو پنچیر ته سفر کړی او هلته یې د سیند په رڼو اوبو کې کشتۍ چلولې ده. دوی د پنچیر سیند د وړو ورزشي کشتیو چلولو لپاره تر ټولو مناسب بللی دی. دغه څلور اروپایان وایي مخکې د افغانستان په اړه بد خبرونه اورېدل، خو کله چې پنچیر ته سفر وکړ هر څه بدل وو. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور مهم ټکی له سالی محمد سالی څخه اورو.
په یو لمرین سهار ماشومان او ځوانانو په لیوالتیا سره د هغو بیړۍ چلوونکو ورزشکارو ننداره کوله چې د پنچیر پر سیند یې خپلې بادي او رنګه کشتۍ چلولې. د نندارچیانو په څیرو کې هیجان ښکارېده. سیند په تیزۍ سره چلیده او پر څنډه یې د پولیسو کتار هم تر سترګو کېده چې د سیند په رڼو اوبو کې یې د اروپایي کشتۍ چلوونکو ننداره کوله. د دوی ورزشي کشتۍ د سیند په څپڅپانده اوبو کې مخته تلله. دا په پنشیر درک کې چې د کابل د شمال په 140 کیلومتر کې پرته ده یو ښکلې ورځ وه. د سکاتلندي کښتۍ چلوونکي ورزشکار کالم سترنګ په خبره چې په وروستیو کې په ایډنبرګ پوهنتون کې د مځک پوهنې یا جیولوژي پوهنځی لوستی، دوی وایي د پنشیر سیند د نړۍ په کچه د وړو ورزشي کښتیو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. دوی دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته کړې ده. له هغه سره درې نور دوستان هم ملګري و چې خپل ټول اضافه وخت او پیسې یې پر دې لګولې چې په نړۍ کې د تر ټولو غوره رڼو اوبو د پیدا کولو لپاره تحقیق او پلټنه وکړي. دوی ته د پنشیر سیند تر ټولو مناسب ځای ښکاره سوی، حتی د افغانستان ناامنیو هم د دوی اراده کمزوري نه کړه. له کالم سترنګ سره بریتانوی جو ریا ډیکنز، سکاتلندی جیم سمیت او اتریشی کریستوف سټورسا ملګری و. کالم سترنګ وویل، مخکې تر دې چې دلته راسم زه بیریدم ځکه له افغانستانه تل بد خبرونه خپرېدل، خو زما په نظر که تاسې د نړۍ هرې برخې ته ولاړ سئ هلته زیات خلک ښه دي. د دې ځای سیند ډیر ښکلی دی، موږ هم وغوښتل چې دلته راسو. د ورزشي کښتیو دغه چلوونکي وایي د پنشیر اوسیدونکو ته یې دغه سپورټ معرفي کړ او په دې کار خوشحاله دي. دوی د دې ولایت ځینو ځایي اوسیدونکو ته هم په دې برخه کې روزنه ورکړې ده.
د ازادي رادیو پښتو یو ساعته خبرونه اوري. د نړۍ د کتالوکانو مذهبي مشر وایي چې مسلمانان او تروریستان جلا دي. پاپ فرانسیس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې په یوه کلیسا کې د یوه پریست له وژنې وروسته مسلمانانو د فرانسې او ایټالیا په کلیساګانو کې په دې مناسبت په جوړو سویو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. پاپ وویل، تشدد له دین سره هیڅ راز اړیکې نه لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې په روین ښار کې پرون هغې کلیسا ته نږدې چې د سې شنبې په ورځ 50 کلن پریست ریورند ژاک امل پکې ووژل شو، یوه ډله مسلمانان راټول شوي وو. د کلیسا مشر وویل چې په دې غونډه کې د مسلمانانو د ګډون له کبله خورا خوشحاله شوی دی او د ښار خلکو هم د هغو مسلمانانو هرکلی وکړ چې له کلیسا بهر یې پر یو بنر لیکلی وو، مینه د ټولو لپاره او کرکه د هیچ چا لپاره نه. د بیلابیلو ادیانو د پلویانو په ګډون دې ته ورته نورې غونډې پرون د فرانسې په څو نورو سیمو او ګاونډي هیواد ایټالیا کې هم جوړې شوې، خو په اروپا کې پر خلکو د حملو له لړۍ وروسته د مسلمانانو لخوا د خواخوږۍ د څرګندولو په دوام د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس وینا د ډیرو لپاره په زړه پورې وه. پاپ د یکشنبې په ورځ پولنډ ته له سفر وروسته وویل، دی اسلام ته د تروریزم دین نه وایي ځکه دا حقیقت نه لري او د انصاف خبره هم نه ده. پاپ خپلې الوتکې ته د پورته کېدو پر مهال د یوې افراطي مسلمان ځوان لخوا د فرانسوي پریست د مرۍ غوڅولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. پاپ د خبریال پوښتنې ته چې دی ولې د تروریزم او د تشدد د نورو ډولونو په اړه د خبرو پر مهال د اسلام نوم نه اخلي، په ځواب کې وویل،
د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې مې ځکه نه خوښېږي چې زه هر ورځ په ورځپاڼو کې د تشدد خبرونه ګورم، چا په ایټالیا کې خپله ملګرې او چا خپله خواښي وژلې وي او نور مثالونه. نو که د اسلام پالو د تشدد په باب خبرې وکړم، باید د کاتولیکانو د تشدد په اړه هم یو څه ووایم. مسلمانان او کاتولیکان ټول د تشدد خلک نه دي، بلکې د ګډ سلات په څیر د هر مذهب خلک پکې شته. پاپ وویل، اسلام ته د تشدد د دین وایل سمه خبره نه ده، خو د ټینګار وکړ چې اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان د یوې تروریستي ډلې په څیر څرګند کړی دی. خو د مصر د الازهر پوهنتون له امام سره د خپل بحث یادونه هم وکړه او ویې ویل، دی پوهیږي چې مسلمانان هم سوله او خبرې غواړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن منلی چې د دې ګوند د ملي کمیټې ایمیلونو ته روسي هکرانو لاره موندلې وه. بلخوا د انټرنیټي امنیت په برخه کې دوه امریکایي شرکتونو ویلي چې د دوی د څیړنو له مخې روسي هکرانو د ډیموکرات ګوند ځینې کمپیوټرونه هک کړي وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوو سایبری شرکتونو ویلي د امریکا د ډیموکرات ګوند د پیسو ټولونې د یوې ډلې د کمپیوټرونو د حق کېدو په اړه یې څېړنه ښیي چې روسي هاکرانو پکې لاس درلود. دې دوو امریکایي شرکتونو پرون په خپلو اعلامیو کې وویل، د فنسی بیر په نوم د روسي هاکرانو یوه ډله چې د روسیې له اطلاعاتي ادارو سره تړاو لري د دې کمپیوټرونو د حق کېدو مسوله ده. دا دواړه شرکتونه چې د سایبری یا انټرنیټي امنیت په برخه کې کار کوي وای روسي هکرانو د جون په میاشت کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې کمپیوټرونو ته هم لاره کړې وه. د امریکا د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په خپلې وی تازه مرکه کې ویلي پوهیږي چې روسي اطلاعاتي ادارو د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې میلونو ته لاره موندلې وه. کرملن دا تورونه رد کړي. په دې وروستیو کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې یو شمېر حساسې میلونه د ویکلیکس لخوا خپاره شول چې د دې کمیټې د رئیس ډی بی واسرمن د استعفا سبب شول. دا کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ د دوشنبه په ورځ ویل د هیلری کلینټن سرګندونه تر انتخاباتو د مخالفه یو ډول دی. د امریکا متحده ایالاتونو په سرګند روسیا د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو په حق کولو نه د تورن کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي باور لري چې روسیې د امریکا د ولسمشۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د اغیز کولو لپاره خبرو کړو میلیونو کې ګوتې وهلي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو ل نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د فاریاب سیمیز چارواکي د خواجه سب سپوشول سوالي د امني قومندان د وجل کېدو خبر ورکوي. د خواجه سب سپوشول سوال عبد الله معصومین ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د ماين په چاودنه کې امني قومندان لیو ملګری سره وژل شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ چمتو کړې طرحه به د سولې په پروسه کې د ښکېلو هیوادونو له استازو سره شریکه کړي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې په دغې نوې طرحه کې په سوله کې د ښځو رول په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نورو مسایلو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو شپه کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوو کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حمله وکړي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي د روان کال پیل رئیس د شپږتیا قانونو د استخراج تړونونه له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي دي. وزارت ویان محیودین نوري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول تړونونه له کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي او یو لړ شرطونه هم ورته ایښودل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د وسلو د پیرلو په معاملو کې د فساد په اړه د څېړنو امر په داسې حال کې ورکړی چې په دې هیواد کې د فساد پر سر بیا سیاسي کړکیچ راپورته شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي لګډونه منع کړي دي. دوپنګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. پنځه ترک سرتیری د ترکیې د جنوب ختیځ په کوردمیشت بنګول ولایت کې په یو موټر بم چاودنه کې ووژل شول. تاجکستان اعلان وکړ چې هر هغه خبریال به تر $100 پورې جریمه شي چې پیچلي لغات داسې لغات چې عادي لوستونکي پرې نه پوهیږي کاروي. د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم وپیژندل شو.
لنوریاس نوری څخه مننه. اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د کابل شهزاده سرای د سوداګرو په وړاندې د اختطاف د پیښو د زیاتوالي په خبرګون نن د دوهم ورځې لپاره د اعتراض په توګه تړل شوی دی. د سوداګرۍ او صنایع خونیویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې وړم ورځ د وسراف د تشتولو له امله سوداګرو د شهزاده سرای تړلې دي.
پرون وړم ورځ یو صراف تختول شوی دغه پیسې اختل شوی دي. دا پیسې زورک دي کچري دغه سپیخ دوام پیدا کوي چې زموږ کرنسی هم زیان ګوري. دا یو ډیر
خون موڑی پا دی اره چی لدی ارخ سرافانو تا چوم رزیان اوشتی جزیات وار نکرل. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روان کال لپاره د کانونو د استخراج په برخه کې شپږ اتیا مهم تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دغو قراردادونو کې به شفافیت او د استخراج د چارو څارنې ته جدي پام وسی. شاغلی نوري زیاته کړه چې د دغو تړونونو په تطبیق سره به د دولت عواید زیات او خلکو ته به د کار زمينه برابر شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي. یوه بوجی پاکستانی اوړه 1300 او یوه بوجی قزاقي اوړه هم په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. یوه 50 کیلو بوجی بوره 2500 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجی ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 9 دیرش او 1 لیټر ډیزل تیل په 15 دیرش افغانۍ پلورل کیږي.
د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1568 افغانۍ.
دا ازادي رادیو د ماښام د اوو څخه د سهار تر اوو د آشنا رادیو اوریدلای سي، او د ماښام د اوو د سهار د اوو د ماښام تر اوو ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو اورو.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلاټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، بیا هم د انصاف پلاټه کې د خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف پلاټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی، خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټه کې
کله چې عالمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنې موزنې وکړې. ورور اول د ځان معرفي کا او دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې.
زما نوم خو عالمزیب دی او د محمد نعیم زوی او د کونړونو ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بس امتحان ورکړو. امتحان په جریان کې زه نه کامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراضو خاطر د مانه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم او خپله موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحات اداري کمیسیون ته. مسویبه ما ته راکړه، زما په ګټه زه کامیاب کړم. دوی د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې تر سره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی، دوی دلته شخصي اراضو خاطر کار کړی، زمینه سازي کړې ده. دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. اوسه پورې دریم څلورم مکتوب دی رالیږي، دوی اوس هم شخصي اراضو خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکړي. ریاست جمهوریت ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینې کوم خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت وسه پورې صحیح غور ونه شو، نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو وویل چې امتحان دې ورکړی، دا امتحان دې کله ورکړی او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ته ورکړی شو، دې اعلان کې مونږ ډیرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړو؟ میاشت ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، میاشت مخکې دی تقریبا نه کسانو یوولس کسانو خپل نمونه ثبت کړي، خو دا غوښته چې مونږ 15 کسان شافلی شو. ولې دی به د شخصي اراضو په خاطر د امتحان وزن او تر څو خپل کس ورته پیدا کی. نو درې میاشتې وخت وشو، لاغنه وروسته په غیر قانوني توګه چې دې کې پرمانم صادر دی چې دویم اعلان څه وخت کې دی شي. دویم اعلان به تاغ وخت وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي. نو چې کله په شرایطو برابر کسان موجود دي، بیا هېڅکله دویم اعلان نشي کولی. دوی دغه شخصي اراضو په خاطر دویم اعلان یې وکړو. دا د 1404 نوي کال شپږمه میاشت باندې د امتحان مونږ نه واخیستل شو. مسویبه د 1404 نوي کال لسمه میاشت کې دا صادر شوی، خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق نه کړ.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې دې تای کړې او کامیاب شوی هم یې، دا کوم کسان دي چې ستا د مقررې مخه نیسي؟
دا د کونړ والی او د منابع بشری بشری رئیس ترمن دا دغه مدد څو ځله ورغله مورتل ز کامیاب شوم د ما هر څه اسنا ټول دغه شو امتحان رانه تاسو اخسته دغه والی صاحب کسان ته اتکلی د دیو کمیټې رانه اخسته امتحان والی ز کامیاب شوم نو اوس والی ما ته حق نه راکول کیږي غو یو دوله سم پاس ته زه یو لسان سم ناغه کزما مقابل جانب دی وس خدمتې کړي په چوکي غیر قانوني توګه کېنولې
وروره که مسؤلین وای چې په دې سکه مونږ قانوني اجرات کوو ته په خپل اسناد او امتحان داړي او قانوني اجرات ته غاړه ګدي
زه فقط او قر قانوني اجرات غواړم زما په اسناد دی ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ دا بل مسؤل چارواکو سره شریک کړی چې هغه په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټه کې
د عالمزیب د استخدام ستونزه د د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی له مرستیال قاضی محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه. خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل
تاسو د ستو پر رابطه باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري هغوی ما را وغوښتل د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ. هغوی ما ته په لنډه توګه دا ویل چې په دې کې امتحان شوی دی ټول هر څه رعایت شوی دی او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي په اول خط کې دی په اول درجه کې دی او دویم کس چې فضن دغه تاسې نمبر اغسته دا یو کس دی چې دغه ریزرو دی او دا یو کس کامیاب شوی دی نو بنا اند دغه منظوري راغلی ده. په لنډ ډول ما ته د استخدام کمیټې دا خبره راته وکړله او دغه اجراءات او اردانه محل ته رسېدلي دي او اردانه محل هم خپله برخه کې اجراءات کړي
دا وایي چې زه لسانس یم او دغه بل کس چې دوی مقرر کړی هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی
او دوی داسې وایي چې د په دې رابطه باندې موږ ته د اردانه محل نه یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتي ستونزې دي او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي نو د امنیتي ستونزو له امله د ځغاسته هم موقع ورکول کیږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي.
نو دا خو لسانسه او اول حق باید دې ته ورکړ شوی وای
باید د کمیټې د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړي چې هغه ته اول نمبر راغلی د جمع وای راغلی او دغه پروسه چې کوم ده د ارګانه محل تاسو ول شوی ده.
احمدی صاحب عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریک کړي کومک ورسره کوي قناعت ورکوي
او نو موږ خو دا ټول موږ ورونه دي ان شاء الله موږ د ټول دوستانو په خدمت کې دلته هم دي د فرل ته ناشې چې موږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسېږي ان شاء الله موږ په خدمت کې دي دلته تشریف راوړي.
ها عالمزیب ریزرو دی نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړي
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی او بل ډېر نمبر وړي دا کنه افسر
ډېر زیات تشکر کور دی ودان.
السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دا ود آزادی رادیو د دې ونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د سهار لا ته بجو څخه تر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ 0 0 0 0 2 3 4 یو او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیل ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو ژغونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسله والو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسله والو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسله والو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله کوچی جوړ او ورو ټول قدرمنه او دونکو ته سلامونه وایم. زاب الرحمن ابوان د کندهار ولایت ته صدا پیغام پریږدم. هله کوم پیغام ازادي راج او دونکي واوري او د ازادي راج هکون کې نشر کې. ز پج باندې ډیر خپه سبم چې د ننګرهار ولایت ولسوالی کې او د دایش راغلي دی د چن دوس پرانی اړول دي. زده حکومت د هله کوم چې دا د دایش وسلوات بیا خو د جیو لسوالی سره د ولایتو سره د سر کې بسواخي او ختم کې او د یت اقدام په جاره نه کې چې د سر کې نه یو جنگ سره کړ دنیا د چې د سواخي غرت هغه د ورځې شیر کې د بره جنا شواسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته غواړم چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاراوي هر څوک چې وزي هر څوک چې داسې ورته جوړوي د افغانستان د خوري دښمن دي. هر څوک هغه کا دایښ دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فرغان وزني زموږ ترسري وزني زموږ ماشومان وزني دې خاورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅکله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پرپیوی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلامه د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پنچاو انرژي او اخوا ته فاتې مینه کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستاني طبیعت لري او هم افغاني طبیعت لري او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې موزر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشته ولسوالۍ ته پاکستاني نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش لمن زوړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاس راوړل دا د وزارت دفاع مسولیت او فرض او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کې او خپل افغاني ملکیت ته داخل کې. والسلام.
بله سلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدر ازاده رادیو او ریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خوښه سلام. زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چین او په دیبالا او فوټ ولسوالۍ کې روان دي باید چې جدو عملیاتو هغه چې دی باید خوشې لاړه نه شي په خاطر دی چې دوی ته پوستې جوړې کړي اردو اوبه چې راشي ورته لیوا ورته جوړه کړي کنډکونه ورته واچي چې کنډکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولی چې دا ساحه ټینګه کړي دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته باید چې ورسوي. مننه کوم د ازادي راډیو نه.
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره خپل نظر شریک کړي. دوستانو که تاسو هم د ازادي رادیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړی وینو خامخا به مو دا اوریدلې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي دا کوي چې دغه وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفوني اړیکه هم درلودې چې دوی اندیشنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغه عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبل وانوړي. هغوی په کلک د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو در سره شریکولی، خو د دوی د اندیشنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافی قوتونه لرو په ننګرهار کې 201 سیلا پول اردو ده. زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوې دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د تروریزم سره جګړه ده، یوازې تروریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي تروریزم وځپل شي هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قادم زمون سره مرسته کوي د تروریزم په ځپلو کې او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنۍ سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګي کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منګا اهداف ورکو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلال، منګا هغه اهداف ورکو چې د ملکی خلک نوي، د خلکو کورونه نوي، ملکی تلفات را مسته نشي، چې تاسو زیان ونه رسیږي. دوی په خپل سره عملیات نه کوي، موږ سره په امانګي کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان، اوس په د یو شمېر هغه اوریدونکو پیغامونو واورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مشتر استولې دي.
سلام علیکم، زه اشرف الله مرار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نازل کا د واده خدای تر غلی وو، کارتونه په لاس لرو، د پاکستان کارتونه زمون تر غلی وو، نه سیار ما جر کا دی په لاس لرو، د خدای تر غلی وو، واده تر غلی وو، جب نه مخکي بیا دل ته ایثار هم منګه اوس په کارتو باندې کا پاکستان ته پرېږه دی نه زنه واس من نه لرو، چې من مطلب پاسپورتونه جوړ کو کا ته لاړ شو، اړه ماشومان زنانه ټول سره دی پاکستان کې کورونه عمل ته ایثار دی، پالی پور کې کډه عمل ته ایثار دا ټول کور راغلی کورونه مخراغه کیږي، چې لاس شو کډه رابر کو پختل صح من راځو نور، بس تا غیر وطن نه راځو نور، چې دی خانم بری دی او غړ رابرو من راځو، او خدای دې وکړي چې دا مو ستنه تا په نرن وکړي او دا احمد مفلل راځه حل کوي. نو واس نه پاسپورتونه جوړ کو او کډه راوړو لازمي، والله کا پاتې شو کډه راوړو.
ہلو، السلام علیکم، زہر ڈرائیور خبر کو مسل سو جسے ما پیغام نہ شرکے کو لوئے لار کی ڈیر سخت ہے، لوئے لار خراب سو ہے، لکابل ترکندار پوری سڑک سخت خراب سو ہے، مولا مٹوانام سخت مشکلات سر مخامخ ہو، تو عسکر دی بنا کے پیسے سخت ڈیر چاہے فرغندی کی مصدیر گو رہی مسلم سخت پازاب دا وټو مقامات ته د نیموت پیغام نشر کړي. و سلام
علي. سلام علیکم، انا فالم د کندهار ولایت خکرې ولسوالۍ د اروغ د کلیستا سره په تماس کې يم. اله می هم دا د چجوړو خوشحاله به ستونزې نه دا د چجوړو د خکرې ولسوالۍ سره چې د شخص خنیوي د شاعت زیارت پروژې ډېر ویجاړ پروتي، ځکه چې د کلی د خکرې ولسوالۍ مرزه تر شهر پورې نه سره سوالای هله نو د اشرف غنی احمد دې څخه او د لوړپور چارواکو څخه دا غده نور د خکرې سړک را جوړ شي ځکه چې یونې ډېرې شوي دي چې دا سړک په جوړ شي ځکه دوه وار درې وار پیسېم راستل شوي دي نو زه دې جوړ کړی نه دي الله پامه
محمد نذیر له هرات ولایت د مسلک د کم په څه استای سره په تماس یم ما پښتنه ورځ دا نه ده پښتنه مې او وزیر صاحب ته صحت عامه متوجه ده موږ دلته په دغه کم کې وروره وزره کوو نه هرات شهر ته په شل کیلومتر کې پراته یو په دا وزره کور موږ یو کلینیک نه لرو نو د وزیر صاحب د صحت عامه موږ دا سوال دی چې آیا دا وزره کور کې دا ماشومان واکسین نه واړي کدل ته مریضان استه کدا وزره کور موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارجو چې موږ یو کلینیک دی جوړ کی په دغه کم کې او سلام دغه مسوالو
السلام علیکم د ازادي رادیو د اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د پروګرام څارکونکو ته سلام زه خلاغه د خیر د زموږ دغه یو پیغام نشر کړی څرنګه چې زه زکریا موحد یم د زابل د ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو همجوار ولسوالۍ سارغندا او د ولسوالۍ خرابه باندې یادېږي په دغه ټوله ولسوالۍ کې صحیح کلینیک وجود نه لري د ریاست کې چې کانې د خدای زابل د ولایت او همدارنګه د وزارت کې چې کانې د مداهره ده چې د ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه کارته یو صحیح کارتون کې هم وجود نه لري او نو هم کوم صحیح کارکون چې یا کډله وجود لري ټول نرمنې چې لږه ځای څخه د شاجي ولسوالۍ تر انتقالي چې ډېر زیات یا باید یا وي خپل ژوند له لاسه ورکوي هیله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وشي اکرمه یو داسې صحیح مرکز او پکې جوړ شي چې څو هغه یو کډله ورته چې موجوده وي تر څو د نرمنو مشکل په وخت باندې حل کړي وسلام
الو السلام علیکم زه د زابل ولایت قلات شهر څخه د ازادي رادیو ټول کارکونکو حاضرونکو ته سلامونه وایم بعد سلامت خو د زابل ولایت د قلات شهر کې د برېښنا ستونزه ده چې برېښنا ډیره ګرانه ده 3 کیلووات په شلوامي ده او د دکانونو د 3 کیلووات په 500 ده نو موږ د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت دی توجه وکړي او د باق مسله دی ورهل کې السلام علیکم
السلام علیکم زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم موږ بار تاسو کې نیوار راځي او پیسې هم اصلو او زما د مشرانو دا هیله ده چې موږ د خوا بار قسم کې موږ پیسې پر وخت اوید کو السلام علیکم
السلام علیکم زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خودي په شار کې خلک د اوبو خور په اوبو په حیران دي ځکه چې ټول هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه اوبو کمې کړې دي لشکړې دي نو دلته د توري د غونډې په نامه باندې یو کنده ده کچیر دغه دولتي چارواکي وټړي د ژمي په موسم کې ډېر زیات اوبه لري دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منظور شوی هم دی نو دا غزمس مشکلات پر پسې نور نو مو وخت نه ځای کوم الله مو مرسته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکاری محمد رسول دین رہار ولایت فیوی ولا صالح د برکات کو سربند کله په تماس کې زده آزادۍ راډیو ټول کار کوم کو دین کو سلام سلامونه علی کی ویلی علیکم پس سلام می د تو افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمنګ د جړی بابا پول په سرطان بیماری ککل شو پروت دی او د سرک په بارے کې بار ته دوم نه وایم چې د برکات کو د نیاسه د غزنه نیولی او د کچړی د مطلب پوری دا سرک هم د خزان په بادونو هم د دې اشدا وړي دا او منده شي لاندې خاوري او خزري په ښکاری نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو دا د دې اړې څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام ټول وزل تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوګونو ته ورسیږي والسلام
وعلیکم سلام ورور ستاسو پیغام مهم د خبر کړ هله د چی چارواکو باوریدلې مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم دا یادونه کوم چې د خبرونی په پای کې د پیغام سپټون کې دستکا شمیرې در سره ولیکي او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي موږ به در خبرو کو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماس پخیل دریون تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواورید.